السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شپې نن سه شنبه د سمبولې یا وګي لمړۍ او د اگست درويشته منېټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې نیکمرغه ورځ مو پیل کړې وي دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلاونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او سیلاونو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 100 او 300 ملي مترو پر په اندازه اټکل شوې ده. د دغه ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې. سیلونو پرون د کابل کندهار لوی لار هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونو مسافر د لارو دوه طرف ته بند پاتې وو. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو د 609 بستونو لپاره د ازموینې بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطفور رحمان حقمال پرون ازادي راډیو ته وویل چې 102 بستونه د خزینه ښوونکو لپاره ځانګړي شوي چې د ده په وینا ورته په لسګونو ښځو نوملیکنه کړې ده. د چارواکو په وینا په ټوله کې په دغو ازموینې کې نږدې 1100 کسانو نوملیکنه کړې ده.
دغه څنګه پرانستلو سره به ندین وروسته ټول هیوادوال په ډیر آرام په ډیر سکون کولای شي چې همغلته ځای په ځای طرفه واخلي او بل طرف ته جمع کړي.
دا د افغانستان بانک د پاسپورت ادارې رئیس مولوی عبدالحکیم حمیدی و چې ویلې د افغانستان بانک و مکاري څنګه د پاسپورت ریاست په انګړ کې پرانستل شو. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د کابل د صنعتي پارک د برښنا د کمښت د ستونزې د هوارولو په هدف د دې پارک د برښنا وخت 12 ساعتونو ته پورته کړی دی. برښنا شرکت په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پریکړه د دې شرکت د رهبرۍ پلاوي د صنعتي پارکونو له استازو سره په کتنه کې کړې ده. د راپورونو له مخې د کابل صنعتي پارک په تیر جمهوري نظام کې په 24 ساعتونو کې 40 ساعته برښنا درلوده، خو اوس یې له سیاسي بدلون وروسته د ورځې 10 ساعتو ته راکمه کړې وه، خو اوس دا دی ویل کېږي چې بیرته به 12 ساعته برښنا ولري. او پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدراعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه وروستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبره یې د ده یو نږدې همکار یې له توقیف وروسته شکنجه کړی محکمې ته راکاږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت وایي سیلاب ځپلو ته د دوی رسول شوی مرستې بسنه نه کوي.
دغه مشکلات یقیني دي او موږ کوشش کړی دا چې خپل اولیه کومک شکم دی چې وسم هغه رسول لکه خیمه او کمپل او خوراکي مواد په هغه کفایت نه کوي.
ولی وروستي سیلاونه ډیر خونړی او ویجاړونکي وو.
د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې، نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي.
افغانستان کې یو ځل بیا د کورونا پیښې په ډېرې دودي
بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګراف لوړ شوی ده. په وروستیو میاشتو کې موږ کوم ارقام لرو په میاشتنی ډول باندې دغه ارقام د 3000 یا 4000 په اندازه باندې وي.
او امریکا وایي هڅه کوي ژر تر ژره د اټومي تړون په اړه د ایران خبرو ته ځواب ورک.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د خبرونه د سر موضوع ته طبيب خطا د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مسولینو پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ورستۍ سیلابونو له زیانمنشو سره مرستي وکړي. ورستۍ سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د غراز د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زیاتو نورو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو احتمال هم ویلی دی. دا چې دا ورښتونه په کومو ولایتونو کې کیږي او د اروندو چارواکو لخوا نور څه ویل شوي، تفصیل د نوریاس نوري په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اړولي او په یو شمیر ولایتونو کې د نورو سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی، د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ مرستې یو شمیر ځپل شوو سیمو ته استول شوې خو هغه کافي نه دي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له مرستیال محمد زید خاطر سره په کتنه کې د مرستو غوښتنه وکړه.
نو دغه مشکلات یقیني ډېر دي او موږ کوشش کړی دا چې خپل اولیه کومک شکم دی چې وسمو هغه مرسول لکه خیمه او کمپل او خوراکي مواد په هغه کفایت نه کوي. په دغه حال کې په دغه ناورین کې واقعا دا شان کفایت نه کوي، دا ډیر کم شی دی. نو موسسات باندې غږ کړی دي، نن موږ د موسسات ملي متحد د معاون سره مجلس وو، دا غږ هم پر وکړي او دوی هم داسې کم وعده راکړه.
وروستیو سیلابونو په لوګر، میدان وردګ، نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ډیر زیانونه رسولي دي. زیانمن شوي هم د مرستو غوښتنه کوي. د لوګر ولایت دوه اوسیدونکي روح الله او نور محمد:
سیلابونه هر سره تلاندې کړي، صرف د تن جامې لرو، نور شی نه لرو، خوراک نه لرو. موږ دا ټول راوتلي زنانه مالته ناست یو، موږ دلته راختلي یو، مرسې څوک هم غږ واوري.
لالا پاک غواړو، بیا د نړیوالې هغه غواړو، موږ سره د مرسته وسي، راسي ودې وګوري، هر شی دې وګوري، کوټې دې وګوري، کورونه دې وګوري.
د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبانو چارواکو ازادي راډیو ته ورکړي، په لوګر، نورستان او غزنی کې د وروستیو درې ورځو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. یوازې په لوګر ولایت کې 40 تنه مړه او 10 ټپیان شوي او 4 تنه تر اوسه تری تم دي. په نورستان کې د 13 او په غزنی کې د 2 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیلونو په لوګر کې د خوخی ولسوالۍ ډېر ځپلې چې زرګونه کورونه یې ویجاړ یا زیانمن کړي دي. تېره شپه هم د لوګر په څو نورو ولسوالیو کې د نویو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړل شو، خو تر اوسه د احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د نورو ورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
و موریدل چې ته پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مسؤلینو له ملګرو ملتونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. بلورته د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم په ډېرو ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دغې ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. په ډېرو سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. ولې په وروستیو کې سیلابونه زیات شوي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې د متخصص عبدالولي مدقیق نه د مرکې په پایل کې کړې ده.
دا دوه علته لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله د رامنځته کېږي. دا له طول تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر زون کې د سیلابونو سره شته، خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او اوبو خپله لاره سیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات ورځ تر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک کې لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس یې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه د سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغو سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولئ او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده، د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلا باندې دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه هر څه سیو دا کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه سلبره ده، دا یې مصنوعي علت او طبیعي علت هغه داسې ناوړه یا بې وخته ورښتونه کېږي او دا په عاجل شکل په سیلاب باندې اوي.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کېږي. بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په ځمکه ولاړې، یعنی ډېر وخت اخلي د اوبو په ځمکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلود، بوټیم درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، ځمکه پټه وه، ځمکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه تر راتلله. بالاخره دا رطوبت چې زیات و، که باران به وشو، دا باران اوبه به ډېرې زر ځمکې لاندې جذب شوي او د ځمکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانه چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، څاګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې. اوس دا ټولې کمې دي. دلیل دا اوس چې موږ دغه کوم نزولات له اسمانه لرو، دا د سیلاب په شکل باندې په سرعت د ځمکې په سر باندې حرکت کوي، دا موږ له لاسه ورکوو، پکې لاندې ذخایر نه جذبېږي، بالاخره باعث د وچکالي دي، باعث د کمبود اوبو ګرځي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولی مدقیق و چې د وروستیو سیلابونو د څرنګوالي په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
اوریدونکو، ټاکل شوی و چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو پر مشرانو د سفر د معافیت د غزولو او یا هم بندیز په اړه بحث وکړي. دا بحث پرون شوی دی خو ترې راپورونه نه دي خپاره شوي. یوازې د فرانسې 24 چینل د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي چې دا غونډه تر ډیره په همغو دریزونو راڅرخېده چې واحد دریز نه و، روسیې او چین یو دریز درلود او غوښتنې کوله چې دغه معافیت د تمدید شي. اما امریکا او اروپایي ډیپلوماتانو بیا ویل چې دا مافیات د پایته ورسیږي. لا هم نورو خبری اژانسونو د دغه غونډې ښکارات نه دی ویلي. که د ورځې په جریان کې څه خبرو شول، موږ به حتما ستاسو تر غوږونو در ورسو. اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې یو ځل بیا د کورونا پیښې ډېرې شوې دي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلان په وروستي یو میاشت کې په دغه هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دغه وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، تېره میاشت په کووید-19 اخته کسانو شمېر د ټول هیواد په کچه 2300 خو په روانه میاشت کې 3400 ته لوړ شوی.
دا چې په دې وروستیو کې په ګاونډیو هیوادونو کې هم د دې څپه موج څه پورته شوی ده او ارقام زیات شوی دي. په هیواد کې هم بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګراف لوړ شوی ده. په عموم کې مونږ د کورونا چې په وروستیو میاشتو کې مونږ کوم ارقام درو، په میاشتنی ډول باندې دغه ارقام د 3400 په اندازه باندې وي.
خو ښاغلی زمان د 3400 ترمنځ کرش میرونه خود په ورته وخت کې په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید-19 ناروغانو د درملنې روغتون د طالبانو د امر روغتیا وزارت د ویان د څرګندونو په تایید سره وایي چې په وروستیو ورځو کې په دغه روغتون کې هم د ناروغانو شمېر ډېر شوی دی. د دغه روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا کډیر سروغان مونږ PCR ورکو او واته شپږو پر مثبت راځي، بعضې ورځې حتی له 12 مثبت راشي. په تېره میاشت کې مونږ دومره مثبت نه لرل، یعنی 2-3 کسان به یا مثبت شول یا به نه و. دې نه داسې معلومېږي چې دغه کوم حالات چې ده د کورونا ناروغان، یعنی سیر سعودي غوره کړی ده، یعنی مخ په زیاتېدو دي.
نوموړي وویل چې په تېره میاشت کې د بستر شویو ناروغانو شمېر 15 و خو اوس 90 ته لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کندوز ولایت کې د کووېډ-19 روغتون مسؤلانو هم د کووېډ-19 ناروغانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د دغه روغتون د ډاکټرانو مشر ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي راډیو ته ویلي چې په تېره یوه میاشت کې دوی په خپل روغتون کې 22 مثبتې پېښې ثبت کړي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت او په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووېډ-19 ناروغانو د درملنو روغتون مسؤلان وایي د کووېډ-19 ناروغۍ د تشخیص او د ناروغانو د درملنې لپاره ټول امکانات موجود دي او اوس مهال کومه ستونزه نه لري. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید په کووېډ-19 ناروغۍ له اخته کېدو نه د مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، ټولیز واټن مراعت کړي، خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي، په عمومي ځایونو په ځانګړي ډول په سرپټو محلونو کې باید له ماسک نه کار واخلي، د پرنجي پر مهال خپلې خولې او پزې ته دستمال ونیسي او ډېر په کور پاتې شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
واشنگتن د ایران د هغو ادعاو په وړاندې غبرګون وښود چې ویلي دي متحده ایالات د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې ځنډ رامنځته کوي. تفصیل د نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس ویل امریکایي چارواکي کوښښ کوي چې د ایران هغو نظرونو ته ځواب ووایي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په هدف د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوي د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړي دي. ښاغلي پرایس د دوشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل دا چې ایران له خپلو ځینو غوښتنو لکه له تور لست څخه د سپای پاسداران انقلاب ځواک له لرې کولو څخه په شا شوی دا هیله بښونکې ده. خو هغه په عین حال کې وویل چې ځینې مسایل تر اوسه نه دي حل شوي. تهران د ښاغلي پرایس له دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې ادعا وکړه چې واشنگتن د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې خنډ رامنځته کوي او هم دا رد کړه چې له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو تبادله دې له دغو خبرو سره تړاو ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان ناصر کنعانی د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې که پاتې موضوعات ناچیز هم وي خو هغه مهم دی. لبل خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وویل د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره نورې خبرې ښایي روانهونۍ ترسره شي. هغه خبرلان ته وویل چې د تېرې اونۍ په پای کې یوه غونډه پلان شوې وه خو هغه ترسره نه شوه او ښایي روانهونۍ ترسره شي. ښاغلي بوریل زیاته کړه چې دی هیله مند چې د امریکا مثبت ځواب روانهونۍ ترلاسه کړي. د هغه اټومي تړون له مخې چې په 2015 کال د ایران، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین ترمنځ لاسلیک شوی، تهران ژمنه کړې چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو لکه چې امریکا په 2013 کال له دغه تړون څخه ووتله، تهران خپلې کړې ژمنې په تدریجي توګه تر پښو لاندې کړې دي. د دغه تړون د احیا لپاره ښکېلو لورو د اګست میاشت له پیل راهیسې خبرې بیا پیل کړي چې متحده ایالات پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. ایران لټه کوي چې داسې ضمانتونه ترلاسه کړي چې د دغه تړون د احیا په صورت کې د امریکا هیڅ راتلونکی ولسمشر ونشي کولی ترې ووځي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن نشي کولی چې دغسې محکم ضمانتونه ایران ته ورکړي، ځکه دا یوه سیاسي موافقه ده نه یوه الزامی قانونی معاهده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې وړاندې اوري چې په نورستان کې شخصي دښمنۍ زیاتې شوې دي او د خلکو ژوند د تاریخ کړي خوترې وړاندې راځي. د دې غوښ شو چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت څاروان د غو ورسپانو ته کتنه کړي.
د برېټانیا میل ورسپانې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا متحد ایالاتونه په افغانستان کې له 40 میلیون افغانانو سره چې له لوږې سره مخامخ دي د مرستې لپاره د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالره کنګل شویو پیسو د آزادولو په اړه خبرې کوي. ورسپانه د درو سرچینو په قول وایي د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د آزادېدو په اړه له دې سره سره خبرې وکړي چې د کابل په زړه کې د ایمن الزواهری وژل کېدو وشوده چې القاعده په افغانستان کې حضور لري او پر دې سربېره چې پوهیږي طالبان او د افغانستان بانک به له دغو پیسو ګټه واخلي. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې نږدې 40 میلیونه افغانان تر ژمي وړاندې له شدیدې لوږې سره مخامخ دي، د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د افغانستان له ثبات سره د مرستې پریکړه په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه د واشنگتن اندېښنه شي. میل ورځپاڼه د روټرز خبري اژانس د تیرې میاشتې راپور ته اشاره لري چې امریکا غواړي د افغانستان بانک میلیاردونه ډالره کنګل کړي پیسې په سویس کې یوه جوړېدونکي صندوق ته وسپاري. دا صندوق به د یو نړیوال پلاوي یا بورډ له لوري د افغانستان بانک شتمني په داسې ډول افغانستان ته ورکوي چې د طالبانو لاسته ورنه شي. خو طالبانو په جون میاشت کې د دوحې په خبرو کې له دې وړاندې سره مخالفت کړی و. د 2020 د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د امریکا او نورو هیوادونو د مرستو د بندېدو له کبله په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران ژور شوی دی. د افغانستان د حکومت په سلو کې اویا بودیجه د امریکا له لوري برابرېده. لانګوار ژورنال امریکایي ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې طالبانو د ګوانتنامو یو پخوانی بندي په پنشیر کې د جګړې قومندان ګمارلی دی لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې اشاره د عبدالقیوم ساکر ګمارنې ته ده چې د اندراب او پنشیر د پوځي چارو مسؤل ټاکل شوی دی. زاکر شپږ کاله په ګوانتنامو بند کې تیر کړي او د هغه په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یو تر ټولو پیاوړی او خطرناک قومندان دی. زاکر چې په عبدالله غلام رسول هم مشهور دی د 2001 کال په دسمبر کې په افغانستان کې ونیول شو او شپږ کاله وروسته د 2001 میلادي کال په دسمبر کې افغانستان ته ولېږل شو. ډېر ژر له طالبانو سره یو ځای شو او د جنوبي ولایتونو قومندان وټاکل شو. د پنشیر او اندراب لپاره د پوځي چارو د مسؤل په توګه د زاکر د ګمارنې خبر د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ اعلان کړ. په دغو دوو سیمو کې د ملي مقاومت جبهه چې احمد مسعود مشي کوي فعاله ده او وخت نا وخت پکې د جګړو ادعاوې کیږي. لانګوار ژورنال د دغو سیمو لپاره د قیوم زاکر ټاکنه د دیشکارندوی بولی چې طالبان په دغو سیمو کې له ننګونو سره مخامخ دي.
د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې شخصي دښمنۍ زیاتې شوې او د خلکو ژوند تریخ کړی دی. ځایي اوسیدونکي وایي د دښمنو کورنیو سړي له کورونو نشي راوتلی او د کور دننه او بهر ټول کارونه یې ښځې پر مخ وړي. ځایي چارواکي بیا وایي د دغو دښمنیو د پای ته رسېدو لپاره ولسي شوراګانې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان قومي مشر مولوی نعت الرحمن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د ځمکې څړځایونو ځنګل او نورو خبرو پر سر له لسګونو کالو را په دې خوا دښمنیو شتون درلود، خو په هیواد کې جنګونو او نامنیو دغه دښمنۍ لا زیاتې کړې دي.
په نورستان ولایت کې د پخوا راهیسې شخصي دښمنۍ زیات وو، ولې په هیواد کې جنګونو زموږ د خلکو شخصي دښمنیو ته لا هم زیات قوت بخښلی دی. د اټکل له مخې په لسو کورونو کې یو کس په دښمنۍ اخته دی.
د هغه په خبره چې ډېرې دښمنۍ په سیزینو کې دوام لري چې پخوانی حکومت ورته لاسرسی نه درلود او همدا وجه و چې د هرې ورځې په تیرېدو دښمنو کورنیو د یو بل خلاف وسلې ترلاسه کړې او دښمنۍ زور اخستې چې پکې هر کال یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو شمیر کسان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت راتګ سره ځایي حکومتي مسؤلینو د دغو دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. قومي مشر حاجی جمعه ګل:
دا پخانه چې څومره دښمنګان وي او نو دا نارینه چې دی دغه دښمندار خلک ټول کورونو کې بندو، یو بل لیدلو سره یو بل ته ډزې کولې او هلته خلک وشتل کېدلې. ډېر پخانه دښمنګان دغه خلکو کې موجوده وه. ټول د منطقې کاروبار چې دی په دې زنانو باندې کېده او کلو په کلو کې ګرځي، خلکو نه اختیار اخلي، قضا ته راولي، هلته شریعت په نگاه باندې چې څه رقم دغه اصولي خبره وي هماغسې ورته کې.
خو مولوی نعت الرحمن بیا وایي که حکومت غواړي چې دغه دښمنۍ د تل لپاره پای ته ورسیږي، نو دښمنۍ لرونکي کسان دي له خپلو ځواکونو او لیکو بهر کړي.
که چیرې حکومت وغواړي د نورستان خلکو خپلمنځي شخړې ته پای ټکی کېږدي، لومړی باید دوی دښمندار خلک د خپل نظامي صفونو څخه لرې کړي. تر هغه چې دوی نظامي قوت څخه برخوردار وي، هېڅکله د سولې ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
نورستان کې چارواکي هم مني چې په ولایت کې د بیلابیلو موضوعګانو پر سر شخصي دښمنۍ شته دي او دوی د پای ته رسولو لپاره ولسی شوراګانې جوړې کړې دي. لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زرمامت حقانی ازادي راډیو ته وویل
نو صلح د فارمنګ په هر قریه کې او دا شوراګانې سره جوړې شوې. الحمدلله علماي کرام پکې دي او شيوخ سپینګری ماهرین خلک په هر ځای کې جرګې روانې دي صلح روانې دي. د دې شاته موږ ولاړ یو انشاءالله. دې شوراګانو کې داسې علما دي چې هغوی د محکمې صلاحیت لري. دې کې به بیا قاطع فیصله وي، دا به قابل تطبیق وي، دا به تطبیقوي انشاءالله. هغه دښمنیان او بغض او حسد دا به پورورۍ باندې انشاءالله بدلیږي، نو په دې کې انشاءالله مصروف یو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د شخصي دښمنیو شتون په تنګ کړي چې په ختیځ کې د کامدیشیانو او کشتوزیانو ترمنځ زړې دښمنۍ دواړه خواوې کړاوونو سره مخ کړي دي. که څه هم چې د یادې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره په تیر حکومت کې هم هڅې شوې، خو ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو زموږ خبرونه د سهار لو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 سپو او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو اوریدل شي. دغه خبری مجله پای ته رسیدي مخکره دی چې تاسو ته دری خبری مجله وړاندې شي. ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مراته پرې.
السلام علیکم، سردار ولی ما د خوګیانو ولسوالۍ نه ټول نړیوالو موسسو ته او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پیدم چې د خوګیانو ولسوالۍ د فتح خرکی او خوګی په منطقه کې ډېر شدید باران وشو. د خلکو ته ډېر قوانونه ورسېدو، فاصلې کړلې وې، فصلونه یې کړلې و، فصلونه یې تباه او برباد شو. او مونږ د دې نړیوالو نه حکومت نه دا خواست لرو چې د خلکو سره حکومت وکړي. ډېر خلکو ته زیان ورسېدو، شدید باران وشو. وسلام.
بله السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. وروره دا زموږ کښتونه وچسوله پر نورو ولایتو کې، خو بارانونه دي پر موږ باندې خاص خاص وریاځې دي. دغه یوه هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک اوبه هم نه دي راکښلي، د څښنګ په اوبو پسې افګاره یو. کاله کې موږ کرلي وې، کاله کې وچې شوې، جواري وچسوله. زموږ د حکومت دا خواهش دي چې دا زموږ غږ واوري، دلته موږ ته مرستې راواستوي. وروره دلته کاټونه خلکو ته ورکړي دي، درې او څلور میاشتې پر یوه کاټ باندې مرستې. کاکا خو دغه د یو څه واخلي، بل تې ورکوي، بل تې ورکوي، یو وار یو وار یو ورکوي. په دې رقم به موږ وتوانېږو چې ټول وطن وزر کړو، او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چا ته ورسېدی هغه وړي برای په میاشت میاشت وړي. دغه غږ ورسوي تر لوړو مقاماتو، بس ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کولا شرزا د ننګرهار نو تاسو ته پیغام پرېږدم. دا چې د نجونو مکتبونه بند دي، نو په پای کې اوس د کانکور کومه برنامه چې ده کانکور امتحانونه چې اخیستل کېږي هغه هم بند شوي دي. نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې ښوونځي پرانیزي او دا د کانکور برنامه دې زر تر پورې کړي بیا شروع شي چې غواړو برخه. او دا چې مونږ په کور کې لکه یو قفس کې بندیان یو، دا چې مونږ نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو. کم شرایط چې اسلام مونږ ته راکړي دي او هغه قانون چې په اسلام کې دی هغه شرایط ټول مونږ منلي دي او مني، هغه د دې نه پکې ځان کړه. دا یو بهانه ده او دا یو د دې خپلې تمې غوښتنې په دې کې نغښتې دي. نو مونږ زر تر زره غوښتونکي یو چې مونږ مکتبونه دې خلاص شي، مونږ د خپل کورونو کې ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، رواني طرفه، روحي طرفه، ذهني طرفه. مونږ ډېر یعنی خفګان کې، مونږ ډېر زیات خفه کوي دا حالت چې مونږ په کور کې خپل خویندې یا مونږ په خپله کوم دا حالات ګورو. مونږ ډېر ځوروي، ټول افغان نجونې هم دا حالات لري. نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه، د نړیوالو نه، که څه هم بندیزونه هم ډېر زیات په تاوله مشرانو باندې راغلي دي، خو دوی بیا هم زمونږ غوښتنه او زمونږ غږ نه اوري. نو زمونږ جدي غوښتنه ده چې زمونږ غږ دې واوري او مونږ ته د خپل حق راکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.